امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د خبرونو لنډیز د میدان وردګو د ولایت مالی او اداري رئیس ناپیژندل شوو کسانو وژلی دی. وسلوالو کسانو پرون د شنبې په ورځ د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د کارګرو په یو کمپ باندې حمله کړې ده. لږ تر لږه 20 تنه وژلي او 3 تنه نور زخمي کړي دي. او بنگلہ دیش اسلامیست مشر محمد قمر زمان د جګړې د جنایتونو په تور غرغړه کړې ده. السلام علیکم. روح جوړه خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه واورو او په آخر کې به د رحیم الله سبزي سره زموږ د همکارې نظرانې امریکا واورئ چې د سعودي عربستان او پاکستان د اړیکو په باب یې ورسره کړې ده. خدا د اوس به له طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واورئ.
د میدان وردګو د ولایت مالی او اداري رئیس نامعلومو کسانو وژلې دي. د میدان وردګو د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې د ولایت مالی او اداري رئیس پیر محمد امرخیل کوچی پرون د نامعلومو وسلوالو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. خبر وایي چې امرخیل کوچی د شنبې په سهار د میدان وردګو د ولایت په مرکز میدان ښار کې د مامورینو شارګوټ ته څیرمه خپل کار ته روان شو، ډزې پر وسوې او ووژل شو. وسلوالو کسانو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د کارګرو په یو کمپ باندې حمله کړې. لږ تر لږه 20 تنه یې وژلي او 3 نور یې زخمي کړي دي. چارواکي وایي چې دا حمله پرون د بلوچستان د ایالت درپت په ولسوالۍ کې سوې ده. دغه 20 وژل شوي کسان ټول کارګران وو چې د یو پله په ترمیمولو بوخت وو. ګمان کېږي چې دغه خونړۍ حمله بلوڅو وسلوالو کړې ده. لسګونه کلونه کېږي چې دغو بلوڅو وسلوالو بغاوت پیل کړی دی او ځای ځای بریدونه کوي. دوی وایي چې په خپل دغه ایالت کې په طبیعي منابعو کې زیات حقوق واړي او په دې اخیرو وختونو کې د نورو اقلیتونو په هغو خلکو باندې هم حملې زیاتې کړي دي چې د پاکستان د نورو برخو څخه بلوچستان ته د کارونو لپاره ورځي. بنګلادیش اسلامیست مخالف مشر محمد قمر زمان په 1901 کال کې د پاکستان سره د بنګلادیش د خپلواکۍ اخیستو په وخت د جګړې د جنایتونو په تور غړغړه کړې دي. د زندان یو لوړپوړي چارواکي فرمان علي پرون د شنبې په ورځ د پایتخت ډاکې د مرکزی زندان مخې ته خبریالانو ته وویل چې هغه په محلي وخت شپې په 9 بجو اعدام شوی دی. یوې محکمې په 2013 کال کې قمر زمان په دې تور ملزم کړی وو چې هغه د هغو ملیشو په تاسیسولو کې مهم نقش درلود چې د 1901 کال د جګړو په وخت کې په زرګونو خلک ووژل. د بنګلادیش تر ټولو لوی سیاسي اسلامي ګوند جماعت اسلامي د هغه اعدام ولغندلی او د دوشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د عمومي مظاهرو د رابللو ژغ کړی دی. د بنګلادیش د سرحدي محافظینو قواوی په ټول هیواد کې ځای په ځای سوي دي چې د مظاهرو مخه ونیسي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د شنبې په ورځ د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره تاریخي خبري وکړې او ویل چې دی غواړي د سړې جګړې د وخت د اختلافاتو د لرې کولو پاڼه راواړوي او د کیوبا حکومت چې د اوږدې مودې لپاره ګوښه او منځوي پاتې وو رامخته کړي. دغه خبري چې زیاته توقع کېده په پاناما کې د امریکایي هیوادونو د مشرانو د عالی جرګې څخه بهر وسوي او هغه په صد پاسه نیمه پیړۍ کې د دوه دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنی رسمي خبري وي. ښاغلی اوباما وروسته وویل چې د شنبې د ورځې خبري یو بدلونکې موقع بلکې دای شي، ځکه چې واشنگتن او هوانا دواړه غواړي چې بشپړې ډیپلوماټیکي اړیکې بیا قائم کړي. سعودي عربستان ویلي چې د هغه وخت را پدې خوا چې د سعودي عربستان او یمن ترمنځ سرحد په اردو کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې شروع شوې دي، تر اوسه پورې 1500 تنه حوثي شیعه یاغان وژل شوي دي. په بیانیه کې دا هم ویل شوي دي چې د جمعې په ورځ د سعودي عربستان د نجران په ولایت کې د هوانو په حمله کې د دې هیواد درې تنه سرحدي محافظان هم وژل شوي دي. د سعودي عربستان په مشري ائتلاف پرون د شنبه په ورځ د یمن د عدن په جنوبي ښار کې د حوثي شیعه یاغیانو په ځایونو باندې نوري هوایي حمله کړي، لږ تر لږه 12 کسې وژل دي. دغه ائتلاف ولسمه ورځ هم په داسې حال کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ چې دا ویر راپیدا ده چې دا جګړې به یمن په یوه ناکامه دولت بدل کړي. محلي وسلوالې ډلې د جنوب پخوا د حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي د پرمختګ په مقابل کې مقاومت کوي، مګر یاغیانو د څو حکومتي ودانیو کنټرول ترلاسه کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. په نایجیریا کې پرون د شنبه په ورځ هغه وخت سیاسي شخړې او جګړې سوي او اوه کسه پکې وژل سوي دي چې خلک د رایګیری مرکزونو ته ورغلي وو چې ګورنران او د ایالتونو نور استازي انتخاب کړي. رای ورکوونکو شپږ دیش ګورنران انتخابول. رایګیری ته تر هغه چې دوه اونۍ مخکې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته خلک ورغلي وو، د رای ورکوونکو شمیر کم وو. د نایجیریا معاصر سیاسي تاریخ د کودتاګانو له کبله د ګواښونو سره مخامخ دی، خو یوازې وروستی جمهوری رئیس ګودلک جاناتن یوازنی دولتي مشر و چې په سوله ایزه رایګیری کې قدرت محمدو بهاری ته وسپاره. د انتخاباتو څارونکو ویل دي چې دغه اوه کسان د ریورس په ایالت کې وژل سوي دي. په بګاما کې د انتخاباتو د ملي مستقل کمیسیون دفتر په دینامیت الوزول سوي او د لاګاس، دلتا، ایبونی او اکوا په ایالتونو کې د شخړو او جګړو رپورټونه ورکړل سوي دي. د مصر یوې محکمې د اخوان المسلمین د لغوه سوي ګوند په مشر محمد بادی او نورو درسو کسانو باندې په دې جرم چې شخړې او جګړې راپارولې دي د مرګ سزاګانې را ایستلې دي. دا سزاګانې پرون د شنبې په ورځ اعلان سوي دي او په هغو کې محمد سلطان، امریکایي مصري تبا هم شامل دي چې د عمري بند سزا پورې راختلې ده. په هغه باندې دا تور لګېدلې دي چې د اخوان المسلمین د ډلې ملاتړ یې کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې هغه سلطان ته د دې سزا ټاکلو په وجه زیات اندېښمن دی او د هغه د روغتیا او بندې کېدو له کبله اندېښنه لري او د مصر څخه یې غوښتي دي چې هغه د بشري ملحوظاتو له کبله خوشي کړي. د دوغو سزاګانو په اړه استیناف حاصل کېدای سي چې دا جریان کلونه وخت غواړي. دغه څو کسان په هغو زرګونو خلکو کې دي چې په 2013 کال کې د اسلامیست جمهور رئیس محمد مرسي د راپرځول څخه وروسته نیول سوي دي. پولیس ویل دي چې په واشنگتن کې کپیټول یا د کانګرس ماڼۍ پرون د شنبه په ورځ د احتیاط په توګه څو ساعته وروسته له هغه بنده سو چې د ډزو اوازونه واورېدل سو او یو سړی د دغه ودانۍ مخې ته ځان وواژه. د کپیټول د پولیسو نتاقي کیمبرلی شنایډر وویل چې دغه ډزې کوونکی وروسته له هغه چې په ځان باندې ډزې وکړې بې وسلې کړی سو. چارواکو وروسته دا تایید کړل چې دغه سړی مړ شوی و. نتاخ ویل چې پولیس دغه راز هغه تر شکل لاندې بسته هم پلټي چې د یوې ودانۍ په برنده کې پرته وه. دا پیښه د چری بلاسم فیسټیوال په وخت چې د پسرلي د شګوفو د غوړېدو ملي جشن دی او ډېر زیات سیلانیان واشنگتن ډي سي ته راځي سوې ده. رپورټونه وایي چې اروپایي اتحاد یونان ته د اپریل تر شلمې نیټې پورې وخت ورکړی دی چې د اصلاحاتو یو لیست چې د قبلېدو وړ وي ور وسپاري او که هغه قبول سي نو د هغو پورونو وروستی قسط به چې د یورو د سکې د سیمې او نړیوال وجهي صندوق لخوا ور وړاندې کیږي معلوم کړي. د جرمني د فرانکفورتر الجیمین زیتونګ ورځپاڼې د یکشنبې د ورځې په ګڼه کې په یوه مضمون کې مذاکراتو ته د نږدې منابعو له قوله ویل دي چې د یورو د سیمې د مالیې وزیرانو دغه مهلت د دې دپاره وټاکه چې مخکې له دې چې د اپریل په 23مه غونډه وکړي د اتن په پیشنهاد باندې د غور کول دپاره کافي وخت ولري. دغه ورځپاڼې د دغو منابعو له قوله دا هم ویل دي چې دوی د اتن لخوا د اقداماتو په ترسره کولو کې د سوکوالي او په خاص ډول د ملکي مامورینو د تقاعد کمول په برخه کې د تردد له کبله مایوس او حیران سوي دي. د یونان او اروپایي اتحاد مرکزیان هلې ځلې کوي چې د 2.2 میلیارد یورو وروستي قسط پاده کولو کې پرمختګ راسي. او د چک جمهور رئیس میلاس زیمان پریکړه کړې چې دی به کله چې د می په میاشت کې ماسکو ته ولاړ سي د هغه هیواد د بری د ورځې په عنعنوي نظامی رسمي گذشت کې برخه وانخلي. د جمهور رئیس نطاق د جمعې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې ښاغلی زیمان به په دغه رسمي گذشت کې چې په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمېدو لمانځنه کوي برخه وانخلي. مګر نطاق وویل چې د چک مشر اوس هم په نظر کې لري چې ماسکو ته سفر وکړي چې د هغو شوروي عسکرو احترام او درناوی وکړي چې په دې جګړه کې وژل شوي دي. د چک جمهور رئیس زیمان مخکې اعلان کړی و چې په ماسکو کې به په دې رسمي گذشت کې برخه واخلي، مګر د هغه په دې اعلان باندې په پراګ کې د امریکا سفیر، د اروپای اتحاد مشرانو چې د ختیځ اوکراین په لانجه کې د روسیې د نقش په اړه د دغو مراسمو سره مقاطعه کړې ده، او د چک لوړ پوړو چارواکو چې صدر اعظم یې هم پکې شامل و انتقادونه وکړل. دا او خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، د خبرونو وروسته به رپورټونه تراشو. د عراق حکومت د څو ورځو ټینګار کاوه چې د انبار ولایت په مرکز رمادی کې به د اسلامي دولت د ډلې په خلاف تعرضي عملیات نه پیل کړي، خو دغه ډلې نن پرون د شنبې په ورځ د پوځ په خلاف تعرضي عملیات وکړل. همدارنګه عراقي مطبوعات نه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې جنگیالي وو د بي جي په خار کې د تیلو د تصفیه خانو ناکامه انبرید کړی دی. د قاهرې نه امریکا خبریال ایدوارد ایرانیان په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی چې خلیل خان به یې دته در واوروي.
دا د انبار ولایت د رمادی په ښار کې په حکومتي ودانیو د اسلامي دولت د جګړه مارانو د ډزو ژغونه دي. هغوی پرون د شنبې په ورځ د حکومت په څو ودانیو برید وکړ، خو حکومت بیا ادعا کوي چې اوس یې ښار ته کومکي ځواکونه رارسېدلي دي. د انبار والي صهیب الراوی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د خاصو ځواکونو او د پولیسو درې لواګانې دغه ایالت ته ورسېدلي دي، خو هغه دا جزئیات ورنه کړل چې دا ځواکونه د ایالت په کومو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. ده وویل
أننا لا أستطيع أن أعطي أعداد باعتبار أن هذه معلومات أمنية تخص الأجهزة الأمنية، ولكن
حقيقه الجيش متواجد دا محرم معلومات نو غوري چې وای چې د پولیسو داز واخونه د شهر په کوم برخه کې ځای پر ځای شي. په دې جګړه کې د پاوز او پولیسو د خاص واخون تر څنګ کبالي مليشي هم برخه لري. د اسلامي دولت د ډلې جنگیالو هغه پول هم په بمونو الزولي چې رمادي شهر د بوفرج ولسوالۍ سره نشلوي. په همدې خاطر حکومتي ځواکونه ونسوي کړای چې دغه ولسوالۍ ته ورسي. په سیمه کې یعنی شاهدان وایي چې د بوفر جلوسوالۍ د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ده، او په سلګونو کورنۍ د جګړې له وجې دې ته مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. په عین حال کې د بغداد ټلویزیون راپورټ ورکړی چې اسلامي دولت ډلې په تیرو 48 ساعتونو کې د موصل د ښار نه شاوخوا 1500 جنگیالي د رمادي ښار ته انتقال کړي دي. راپورټ وایي چې هغوی د سخت توپان ګټه اخیستي او کومکي جنگیالي سیمه ته راوستلي دي. د انبار ایالت د ولایتي شورا غړی فلا الاسوی په دې اړه داسې وایي:
تعرضت المحافظه الى انفجار من طرف
د اسلامي دولت د ډلې ځانمر ګبرتکونکو د انبار په ولایت کې د عراقي ځواکونو د کمانډانۍ مخې ته چاودنه کړې ده چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. بل پلو د عراق دولتي ټلویزیون وایي چې حکومت سیمې ته د هوا د لارې مهمات او سپکې وسلې انتقال کړې دي، خو داسې اداګانې هم شته چې د دغه وسلو د ترلاسه کولو پر سر د قومي مشرانو ترمنځ شخړې هم شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي چې د نجف ښار ته تللی د اسلامي دولت د ډلې سره د جګړې په اړه داسې وویل:
سيد السيستاني اعرب عن دعمه الكامل لما نقوم به فيما يتعلق بتحرير اراضينا من داعش وان المرجعيه تقف مع
هغه شی هم لشي چې په داو طلبانه توګه د رمادي په جګړه کې برخه لري د حکومت تر کنټرول لاندې دی. خو په رمای کې د شیګانو یو مشر حزام الزميلي د صدر اعظم د قاعده رد کړه. لبلی خوا بیا د اسلامي دولت جنگیالو د عراق په شمال کې د بيجي په شارګوټي کې د تیلو د پاکول په مرکز برید کړی دی. خو د عراق مطبوعات وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي برید لوجي دا غوي د برید پر شا تمول سوې دي، مګر په دې برید کې چې وسلوال بکشي د وانونو توغندې نه کار اخیستي د تیلو د رایستلو او تصفیه کولو څو ماشینونو ورخسته.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د آزادۍ راډیو پیغام چې تاسو واورید اوس به راشو د رپورټر د افغان ملت ګوند مشرانو او پالویانو لخوا پرون په کابل کې د دغه ګوند رهبرانو د ستایلو په باره کې یو غونډه جوړه شوې وه چې په دغه غونډه کې د افغان ملت افتخاري مشر انور الحق هادي د ملي والی حکومت په کار کړنو کلکې نیوکې وکړلې او وای وی ویلې چې ائتلافي حکومت سم کار نه کوي او دغه حکومت تقریبا فلج دی. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابل نه دا رپورټ را لېږلې دی.
د سوداګرۍ وزارت پخوانی وزیر او د افغان ملت ګوند رهبر انور الحق احدی د ملي یووالي حکومت په ومیاشتنی کړنو کلک نیوکی کوي او وای د حکومت د مشرانو ناسم مدیریت افغانان اندیښمن کړي دي. د افغان ملت ګوند غړو د خپلو رهبرانو د ستایلو په ویاړ نن په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه چې ورکې په سلګونو قومي مشرانو او دغه ګوند چارواکو او غړو ګډون کړی و. غونډې ته انور الحق احدی د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د واک ویش ته په اشاره وویل مخکې له دې چې د ملي یووالي حکومت د واک د ویشلو په اړه روښانه تګلاره جوړه او پر سر یې هر اړخیزې موافقې ته ورسیږي د ملي یووالي حکومت پر جوړولو یې سلا وکړه، خو په دې برخه کې د یوې روښانه تګلارې جوړولو ته زیاته پاملرنه ونه کړه.
متاسفانه چې زموږ نوی ائتلاف د ملي وحدت حکومت په پیل کې پالیسی ته هیڅ توجه ونه کړه او په دې اړوند کوم بحثونه چې وسول نه مشخص وو او نه ورته چندان اهمیت ورکړل شو. ټوله توجه د قدرت ویشته وه، خو متاسفانه د قدرت ویش هم په مشخص ډول د حکومت د جوړېدو اله اعلان نه مخکې ونه شو. همدغه دلیل دی چې زموږ ائتلافي حکومت درست کار نه کوي او نوی حکومت تقریبا فلج دی.
ښاغلی احدی د حکومت لخوا د کابینې په جوړولو کې ځنډ او د عامه ګټو پر ځای د یو شمیر ځانګړو ډلو ګټو ته ترجیح ورکول، په ټاکنیزو اصلاحاتو کې ځنډ او د پارلماني ټاکنو ځنډول او دغه راز د الکترونیکي تذکیرو په بهیر کې خنډ او ورکې د افغان هویت لیکلو موضوع او په ټولیزه توګه په دغو برخو کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ناسم مدیریت هغه ستونزې په ګوته کړې چې له امله یې افغانانو ته جدي اندېښنې او پوښتنې پیدا کړې دي.
حکومت وحدت ملی
د ملي یووالي حکومت له لویو امنیتي، اقتصادي، مسلکي او مشروعیتي ستونزو سره مخ دی. د دغه حکومت او هیواد لپاره وخت ضایع کول به ډیر ګران تمام شي. په خواشینۍ سره چې د ملي یووالي حکومت پرته له کوم قانع کوونکي دلیل ډیر زیات وخت ضایع کړی دی او دا زموږ ټولو لپاره د ناهیلۍ سبب شوی دی. د ښاغلي احدی پر وینا د ملي یووالي حکومت د ناسم مدیریت له امله د ولس او دولت ترمنځ واټن د ورځې په تیریدو سره مخ په زیاتېدو دی. دغه راز ښاغلي احدی د پښتنو مشرانو له قوله وویل چې ولسمشر غني د دولتي پرسونل په ټاکنو کې د نورو قومونو له مشرانو څخه مشورې اخلي او د هغوی له نظر سره سم کار کوي، خو د پښتنو په مورد کې داسې احساس کیږي چې هغوی لخوا ولسمشر صلاحیت لري او د پښتنو مشورو ته ارزښت نه ورکوي.
داسې هم ویل کیږي چې هغه مشران چې د خوی له لحاظه آرام دي او په شرافت مشهور دي هغوی ته توجه نه کیږي، ځکه چې وایي له هغوی نه خطر نسته او توجه هغو ته کیږي چې تون مزاج وي او رسوایی کوي.
خو بلخوا ښاغلي احدی د سولې په بهیر کې پرمختګ او له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا، اروپایي او عربي هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو ستاینه وکړه او دا چارې یې د ولسمشر غني د حکومت له پیل څخه تر دې مهاله د ملي یووالي د حکومت د پام وړ لاسته راوړنې وبللې. د افغان ملت ګوند چې په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غني له ډلې څخه ملاتړ وکړ، نږدې 50 کاله مخکې د انجینیر غلام محمد فرهاد لخوا تاسیس شو چې اوس مهال شاوخوا 400,000 غړي لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
څو لنډ او مهم خبرونه. د میدان وردګو د ولایت مالیه او اداري رئیس نامعلومو کسانو وژلی دي. د میدان وردګو د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې د ولایت مالیه او اداري رئیس پیر محمد عملخیل کوچی پرون د نامعلومو وسروالو کسانو لخوا په ډزو کې وژل شوی دی. بنگلادیش اسلامیست مخالف مشر محمد قمر الزمان په 1991 کال کې د پاکستان سره د بنگلادیش خپلواکۍ اخیستو په وخت د جګړې د جنایتونو په تور غرغړه کړې دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د شنبې په ورځ د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره تاریخي خبرې وکړې او ویل چې دی غواړي د سړې جګړې د وخت د اختلافاتو د لیرې کولو پاڼه راواړوي. او سعودي عربستان ویل دي چې د هغه وخت را په دې خوا چې د سعودي عربستان او یمن ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې شروع شوي دي، تر اوسه پورې 1500 تنه حوثي شیعه یاغیان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رنو اوریدونکو اوس به دا راپورټ راواخلو د واشنگتن د ګیلاس او د غټیو ملي فستیوال هر کال د واشنگتن سیمې ته له 1,000,000 زیات سیلانیان راجلبوي. د امریکا غا خبریال یانګ چین دا یو راپور برابر کړی دی چې زمونږ همکاري تاسو ته د هغه ژباړنه وړاندې کوي.
د ګیلاسو غټۍ تر نامه لاندې د ګیلاسو د غټیو ملي فیسټیوال د رسمي کتاب لیکونکي ان مکلیلن وایي چې دغه غټۍ الهام ورکوونکي دي.
له هر ځای څخه هر څوک دا تجربه کولی سي چې دا څومره شایسته دي او په دې پوهیږي چې دا له ځان سره هیلې راوړي، که څه هم ژمی ډیر سخت وي او ژوند ډیر لنډ وي.
د ګیلاس غټۍ د متحده ایالاتو او جاپان ترمنځ د دوستۍ سمبول دی. په 1912 کال کې ټوکیو واشنگټن ته د ګیلاس 3000 ونې ورکړې چې د واشنگټن د ټایټل د ډن په شاوخوا کې کینوي.
دا متحده ایالاتو ته په دې نیت ورکړ شوی وي چې د پورټسموت د سولې د تړون په رامنځته کولو کې د رول د لوبولو له امله له متحده ایالاتو څخه مننه وسي.
خو د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې وروسته لاغه چې جاپان د پرل په بندر کې د امریکا پر سمندري اډې برید وکړ، نو د ګیلاسو ځینې ونې قطع شوې. ان مکلینن وایي چې ځایي خلکو یو شمېر ډلې جوړې کړې چې دغه ونې وساتي.
هغوی به د ټایډل د ډن په سیمه کې د شپې ګزمه کوله چې دا یقیني کړي چې نورې ونې غوڅې نسي. هغوی دغه ونې د جګړې په پاتې موده کې د ختیځ د ګیلاسو ونې وبللې.
د ګیلاسو د غټیو د فیسټیوال دود په 1915 کې پیل شو. با بوګل چې د ملي پارکونو د خدماتو د ادارې د ملي مرکز سیمایز رئیس دی، وویل چې دا د کلونو په موده کې د فرهنګ، هنر او موسیقۍ په یو فیسټیوال او د دواړو ولسونو ترمنځ د دوستۍ په یو جشن بدل شوی دی.
دا د دواړو ودونو ترمنځ د تړاو یو ښه تجربه ده. بېل شکه دا اصلي مفکوره وه او زه فکر کوم چې دې پر اختیا وده کړی او پرمختللی ده.
سکال دغه فیسټیوال د مارچ له 3 نه د اپریل تر 12 پورې دوام کوي. د ګلاسو غټۍ به د دې اونۍ په پای کې په بشپړ توګه وغوړیږي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو، اوس به د پاکستان د پارلمان د هغې پریکړې نه وروسته چې د امن په جګړه کې به بې طرفه پاتې شي او پوځ به یمن ته ونه لیږي، په دې باره کې د سعودي عربستان سخت عکس العمل نه ښودلی دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر محمد انور ګرغش د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې پاکستان به د سختو نتایجو سره مخامخ شي. په پیښور کې د سیاسي چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې متحده عربي اماراتو د دغه سخت عکس العمل وجه دا ده چې هغوی د پاکستان نه د رد تمه نه کوله. زمونږ همکار نظرانې د ښاغلي رحیم الله یوسفزی سره په دې حق له مرکه کړې چې دا دی اوس به په ګډه واورو.
سعودی عربستان خو پاکستان له مخامخ غواخ ور کړی دی چې دوی د یمن په جګړې کې د سعودي په مشرۍ چې کوم ائتلاف ته دا غیم لاټر نه کوي، نو نتایج به خنه وي. د دې سمانه ده
سعودي عرب د پاکستان نه ډیر مایوس شو، ډیر خفه شو. سعودي عرب دا فکر کاوه چې دوی سو غواړي پاکستان باغه ور کوي، خاص په ګمنده وزیر اعظم نواز شریف نو زغی ډېر توقعاتو. هغه د نواز شریف د کورونې سره ډېر ښه کړی دي، د دې ذاتی اړیکې هم وي، پاکستان سره هم ډېر مرستې کړې دي. هغه دا یقین نو چې پاکستان به داسې فیصله کوي او پاکستان پارلمان به په دغه یمن په جنگ کې به طرفه پاتې شي. هغه دونه په دې باندې غوسه ښکاري چې اوس تاسې هغه یو قسم ده خبرداري پاکستان نو ورکړي، خو ما په خیال من اوس فیصله شوې ده. اوس دغه فیصله کې زیات بدلون نشي کېدلی او څومره چې سعودیان اوس داسې خبرې کوي نو دغه توجه من به نور پاکستان کې سعودي عرب مخالفت زیاتېږي، پارلمان کې، میډیا کې، هر ځای کې. زما دا خیال دی چې دا پاکستان ملت چې دی دغه نمائندګي پارلمان کوي. پارلمان فیصله کړې ده چې یمن ته به پاکستانی فوجیان نه ځي، پاکستان به دغه جنگ کې حصه نه اخلي. البته که سعودي عرب ته څه خطر وي نو پاکستان به سره هر قسمه کومک کوي. ما په خیال باندې سعودیانو دا فکر کاوه چې پاکستان به انکار نه کوي، هغه ځکه داسې خبرې کوي.
د امریکای نو روسته سعودي عربستان هغه ملک ته چې د پاکستان سره ډیره لوې مرسته کوي، نو دا خو په پاغي باندې اثر ونه کی؟
خبره ده چې پاکستان خو ډیر لوې هواد دی، اتلس کروڑه د هغه آبادی دا پاکستان یو اټمی طاقت دی. پاکستان اقتصاد کمزور دی، خدا سیم نه ده چې پاکستان گزارا نشي کولی. سعودی عرب پاکستان سره مرستې کړې دي، پیسې هم ورکړې دي، تیل هم په ارزان قیمت او ډېر په قرض باندې ورکړې دي. خدا ده چې دا مخکې به دا خبرې وې، تیلو دا خبره خو 1908 نوي کې وکړه چې پاکستان د اټمي چاودنې کړې وې، او دا غیر نه پس خو داسې زیات سعودي کومک پاکستان سره نه کړی. تیر کال البته حیرانتیا خبره وه چې یو نیم ارب ډالر، یو نیم بلین ډالر امریکای پاکستان ته ورکړي، او دا ویل چې دا یو توفه ده. خو ما خیال دی چې زور باندې خو کار نه کوي، اوس که سعودیان د پاکستان نه دونه توقعات زیات لري او پاکستان هغه توقعات د مختلف وجوهاتو په وجه باندې نه شي پوره کولی، نو دا خو د ذاتی اړیکو خبره نه ده. نواز شریف د کورنۍ او د سعودي شاهي خاندان دا خو د دوه هیوادونو خبره ده. په دې کې خو اوس پاکستان کې هم شیعګان اوسېږي، د هغې پاکستان به فکر کوي. ایران ګاونډي هیواد دی، ایران د پاکستان لپاره ډېر مشکل پیدا کولی شي.
خلک دا باور کوي د پاکستان فوج اصل فیصلی اغوی کوي، ځکه چې نواز شریف اوله کې ویل چې موږ به د سعودي عربستان مدد کوو.
نواز شریف داسې خبره کړې وه، هغې خو سعودي عرب په حق کې و، خو داسې فیصله نه وه شوې چې پاکستان به یعنی فوج یمن ته لیږي. سعودي عرب ته خو د فوج لیږلو خبره وه، سعودي عرب سره به دوی فوجي مرستې کوي، دا خبره خو وه. خو دا وه چې بیا نواز شریف په دې پوه شو چې دا خو اوس پاکستان کې دې خبره باندې اختلاف دی، اوس هم په دې باندې خو اتفاقي رای نه جوړېږي. نو بیا چې سیاسي ګوندونو نظر مخې ته راغی، د پیپلز ګوند دې خلاف او عمران خان تحریک انصاف خلاف او نور واړه ګوندونه، حتی چې مذهبي ګوندونو هم دا خبره کوله چې پاکستان دې په دغه جنگ کې نه شاملېږي، پاکستان دې د سولې لپاره کوشش وکړي، سالیسري وکړي. نو بیا خو دا نواز شریف مجبوري وه دغه خپل نظر چې هر څنګه وي، دغه ګوند چې دی پاکستان مسلم لیگ نواز واحد ګوند و، چې هغې دې خبرې په حق کې و چې سعودي عرب چې څه غواړي هغه له ورکړو. خو بیا پارلمان کې اتفاق رای نه راته. دا خبره ما خیال نه دی چې فوج په وجه باندې دا خبره پارلمان کې شوې ده. پارلمان کې په خپله دې په حق کې رای نه وه چې پاکستان د خپل فوج یمن ته ولیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
هم اوریدونکو اوس به دا وروستی رپورټ راواخلو. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي له حکومت نه غواړي چې زر تر زره دي د کونړ په څو ولسوالیو کې میشتو سرتیرو ته اکمالات وکړي. په دې اړه به تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې غړو وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د نامنیو د پراخېدو یوازینی علت د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د قدرت پر سر راپورته شوي اختلافونه دي. دوی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو چې شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي، جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ونه توانېدل چې کابینه جوړه کړي او یا ولایتونو ته والیان وټاکي. د جرګې غړي حسین ناصری وویل:
پیام ما با رئیس جمهور محترم افغانستان دکتر صاحب عبدالله رئیس محترم اجرائیه.
زما پیام محترم جمهور رئیس او محترم اجرائیه رئیس ته داده چی پا ولایتونو کې خلق په وینو کلمبیږي. د دوالو ټیمونو ترمنځ سیاسي اختلاف د دې سبب شوی چی طالبانو او داعش ته زمينه برابر شي.
همدارنګه د جرګې غړي رنگینه کارګر وویل چی د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران اشرف غنی او عبدالله عبدالله د خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
به جناب رئیس جمهور و رئیس اجرائیه صدا بزنیم که مردم عزیز ما به شما رأی دادند، به این مقام شما را رساندند.
پر جناب جمهور رئیس او اجرائی رئیس رخ کو چې زموږ ګرانو هیوادوالو تاسو ته رائے درکړه او تاسو د مقام ته ورسولاست. تاسو نن په مقرریو او خپلمنځیو اختلافاتو بوخت یاست او ملت مو هیر کړی دی. خلک ډوډۍ نه لري، په ولایتونو کې جنگ روان دی. تاسو له شویو ژمنو څخه څومره عملي کړی دی؟ بس دی، نور خلک مې امتحانوي.
ولسی جرګه په داسې حال کې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او اندېښمنه کړې چې په دې وروستۍ کې اجرایی ریاست د دفاع وزارت د کاندید وزیر او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر له ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ.
درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته وروسته خپرونه پای ته ورسېده. دا د بل نه درکوو، د خپرونې ته څو شېبې وروسته به خپره شي.